tırşını osmonlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. د تشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو هرکلی کوم. د نړۍ کابو ټول هیوادونه له خپلو وګړو مالیه اخلي او دولتي او انکشافي چارې پرې پرمخ بیایي. همدارس خلکو ته د مالیو د عوایدو باندې خدمات وړاندې کوي. په بیلابیلو هیوادونو کې د مالیو اندازه توپیر لري. همدارس مالیې بیلابیل ډولونه لري. ځینې حکومتونه د مالیې په اخیستلو کې خورا جدي دي. هغو کسانو ته چې له مالیې څخه د ځان خلاصولو لپاره ټګي او درغلي کوي سخته سزا ورکوي. په دغو هیوادونو کې داسې شرایط هم برابر شوي چې د خلکو عاید نسبتاً په اسانه معلومی شي او نه مالیه ورکوونکی او نه هم مالیه ټاکونکی له خپله حده تیری کوي. په افغانستان کې یو شمېر دوکانداران، کسبګر او کاروباریان وایي د طالبانو حکومت پرې مالیه دومره ډېره کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. خو طالبان بیا وایي چې مالیه ډېره کړې نه ده، بلکې منظمه کړې ده او څوک نه پرېږدي چې له مالیه ورکولو ډډه وکوي. په دې خپرونه کې به د مالیه پر اهمیت، د مالیو پر ډولونو او د مالیه د ټولولو پر شرایطو خبرې وکړو. په دې به هم وغږیږو چې پخوا څومره مالیه اخیستل کېده او اوس څومره اخیستل کېږي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي، د مالی وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د مالیو په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي. اول به په دې خبرې وکړو چې مالیه څه دی، څه ته مالیه ویل کېږي. حافظ صاحب مهرباني، اول که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، زما ګران ملګری او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د اتاق مینستیال او همدارنګه نور میلمنو ته او د ازادي د ږغ محترم لیدونکو اوریدونکو ته. مالیه خو د دولتونو د اقتصادي لګښت د پوره کولو لپاره په بیل بیل نمونه اخیستل کېدلی. په اسلامي هیوادونو کې د خلافت له وخته څخه، خلفای راشدین څخه بیا وروسته، د امویانو او عباسیانو او عثمانیانو او د غزنویانو او غوریانو د ټولو په وخت کې په نوم د عشر او زکات او مالیات پیسې راټولولې چې د لشکر او د نور لګښتونو د حکومت د پوره کولو لپاره باید دا مالیات ترلاسه شوي وای. اوس هم دا په مدرن دنیا کې هم دولتونه پر مالیات باندې ولاړ دي، خو مالیات باید د هیوادونو د اقتصادي وضعیت په پرتله واخیستل سي، ځکه چې مالیه ورکوونکي په خپله د مالیات سرچینې دي. که چیرې هغوی باندې مشکلات زیات سي،
بله،
دا د دې شتمنی او یا په اصطلاح تشبث لبین زی او په حقیقت کې د دولت د مالی سرچینې کمیږي.
اوس په ورشو ښاغلی یونس مومند، مومند صاحب، ځینې خلک شکایت لري چې د طالبانو حکومت له خلکو ډیره مالی اخلي. تاسو هم اوس په افغانستان کې یاست، هم به تیر وخت په حکومت په محل به هم کاروبار درلود، وسیم لري، در ته وایي چې څه فرق یې کړی دی مالی د تیر وخت او د اوس وخت په منځ کې څومره توپیر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ډیر دروند مشر جناب د سکتور استاد جناب محترم حفیظ صاحب بزرګوار ته او وفا صاحب محترم ته ټول تخپلې نیکی لري او سلامونه وړاندې کوم. لکه مخکې چې جناب اپیزی صاحب اشاره ورته وکړه، مالیه واقعا د یو ملک د رفاه، د اقتصادي پیاوړتیا او د عمل منفی کارو لپاره مالیه اخیستل کیږي او دا یو رواج په اسلامي نظامو کې کی مالیه په دې خاطر چې د نظام د سپا ساتنه پر ملت باندې فرض ده، نو په لحاظه مالیه اخیستل کیږي. زما د مالیاتو په فکر زه فکر کوم چې د افغانستان د مالیه قانون که چیرې جناب حفیظ صاحب محترم چې څو وخت هغه د قانون مطالعه کړی دی، بعضې قانون وایي چې د افغانستان د اوسني شرایطو سره په مشکل کې وه. یو کاپی پیس قانونه تقریبا تر ډېره حده پورې دا راتلله او په افغانستان کې مالیه اخیستل، ولې هغه وخت مالیه څخه چې خلکو سطح کوي په طور د مثال د یو شي محصول تقریبا دا یو مثال در کوم، محصول هغه شی په قانوني لاهیه کې هغه به 3,00,000 افغانۍ ولي د هغه څه تقریبا 50,000 افغانۍ خله، ولې چې په تغیر جنس محصول دی. مالیه هم پخوا چې پر یو چا به تقریبا 10,00,000 افغانۍ مالیه راتلله، دا مالیه به چې شاید جناب حفیظی صاحب محترم او وفا صاحب محترم زما سره پردي کې هغه هلته یو څه په کښتو ساحو کې لږ څه مشکلات موجود و، یا هغه د افغانستان کې چې تقریبا د پخوا څخه د فساد موجودیت و، نو دا به ورسره نیم کېدل، یا به د تجار او د مامور په مابین کې به معامله کېدل او دا به خلاصول. اوس زه فکر کوم چې دا شی نسته، خلک د دې څخه شکایت لري. قانون هغه قانون دی، یو څه سهولت ډېر پکې راغلی دی. مثلا جرایم ټوله معاف شول تېر کال، تېر کال روژه کې جرایم ټوله معاف شوله. د پخوانی وزیر صاحب مالیه چې دغه د وخت دغه پیشنهاد او یو لوی غټ کمیسیون چې د تجارانو په غوښتنه د کمیسیون وټاکل شو چې پر ټولو شانو باندې مالیه تي ول تجار ته چې په کومه مالیه خوشاله چې پر تا باندې وټاکل سیایه دغه نه مالیه لکه اوس چې موږ تا درکو ته په دې خوشاله کنه. نو دا تقریبا یو کمیسیون، بیا په هغه کمیسیون کې یو بل میده چې د جناب شیخ صاحب معظم علی قدر امیر المؤمنین صاحب له خوا څخه منظور شو، هلته یو د مالیه کمیټه جوړه ده. که چیرې سړی په مالیه کې کمیټه ولري یا پر یو شي باندې زیات وي، هغه کمیټې ته مراجعه کوي او په هغه کمیټه کې بیرته دغه پر دغه مالیه باندې بحث کیږي، همې حقوقي چارې څېړل کیږي، همې هغه جنس څېړل کیږي او هم څېړل کیږي چې دا څومره د ملت په ضرر دی، د مستحلق په ضرر دی، هغه سنجول کیږي او بیا پر هغه باندې فیصله کیږي، بیرته بیا ریاست الوزرا ته پیشنهادیږي او په دې کې اجرات کیږي. لکه تقریبا درې څلور ورځې د مخه تقریبا د ټانګو پر مالیه باندې، د تیلو د ټانګو پر مالیه باندې چې خلکو شکایت کړی وو، یعنی هغه دومره ناچیزه مالیه وه چې تقریبا پر یو ټن تیلو باندې تقریبا 600 افغانۍ د مالیات راغلی وو. څه چې موږ حساب وکړو دا پر یو ټن باندې نه ډالره کېدله، بیرته چې ټوله ټانګوالا راله قناعت ورکول سو، دا مالیه پخوا تقریبا 2.5 روپۍ وه، بعضې وخت ثابته مالیه وه، په بعضې ځایو کې چا ورکول او چا نه ورکول. یعنی اوس تقریبا د افغانستان ټول پمپونه رااله. موږ دا خبرې زه یو بې طرفه خبرې درته کوم چې ټوله خلک رااله او دا یې وویل چې موږ اوس د مالیه په ورکړه کې موږ اقدام کوو، ولې مالیه ګذاب نه سو ورکولی؟ هغه مالیه چې پر موږ باندې ایسول سوې ده هغه ورکوو، ولې مشکلات په دې چې خلک په دې پوهېږي چې زما په مالیه باندې اوس زما په سړک مصرفېږي، زما په سالنګ کې مثلا تونل په جوړیږي، د کوشتېپې کانال په جوړیږي، د افغانستان سړکونه بلازي، د معلمینو معاش.
ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسې ښاغلی مومند. دلته یو مسله ده، یو شکایت چې خلک ډېر کوي، یو هغه خلک دي چې له بهر نه مال واردوي، سوداګر دي، هغوی به شاید د ګمرکونو په برخه کې ډېر مشکل نه لري، لیکن شکایت غالبا د عامو یا وړو سوداګرو دی، دکاندارانو دی، چې ځینې وایي چې په لوحو باندې هم ورنه پیسې اخیستل کیږي، یعنی عاید کم دی او له دوی نه ډیر مالیه اخیستل کیږي. په دې به هم وروسته خبرې وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی وفا ته. وفا صاحب، انشاءالله چې اوس به زموږ ژغ اوري، همداسې ده؟
سروان صاحب تاسو ته، قدرمن حفیظی صاحب ته، مومن صاحب ته او د باس ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. ډیره مننه وفا صاحب. تاسو په تیر حکومت کې وی، هغه وخت له مالیه تر څه حده پر حکومت کولای شوی چې ټوله کې؟
سروان صاحب، قدرمن استاد حفیظی صاحب ناست دی، مالیه خو یو الزامی او اجباری شرط ده، که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې په یو شمېر لری پرتو ولسوالیو کې د مالیې په راټولولو کې مشکلات ول، هغه هم دلایل معلوم و چې نامنی ولا او حکومت مامورین په دې نه توانېدل چې د خلکو هغه کوم مکلفیتونه چې دي هغه ترنه لاسته راوړي، او متاسفانه په دې برخه کې جنګ و نامنۍ یو ډېر غټ تاثیر درلوده. ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله په منظم شکل باندې، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي هماغه قوانین اوس هم پلي کېږي، هماغه پخوانی مالی طرز العملونه دي چې پلي کېږي او خلک یو څه اوس هغه د هغه په اصطلاح باندې لا انفورسمنت یا هغه په اجباري ډول باندې په خلکو فشار راوړل کېږي چې مالیه ترې واخیستل سي. یعنی په ټوله کې پخوا هم مالیه په منظم ډول باندې په تیر جمهوریت کې راټولېدله.
یعنی تاسو چې منظم ډول وایي، یو خو صحیح ده چې هغه سیمې وي چې د دولت په کنټرول کې نه وي یا ناامن وي. آیا په هغه سیمې کې، په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې وي، مثلا ښارونو کې، په منظم ډول له ټولو مالیه اخیستل کېده؟
سروان صاحب، په ښارونو کې په منظم ډول باندې مالیه راټولېده. متاسفانه په یو شمېر زورواکي او یو شمېر هغه مافیا چې هغوی د ډېرو لویو شرکتونو رهبري په غاړه درلودله، هغوی لا هم په خپل وخت سره مالیه نه ورکوله یا حتی حاضر نه ول. هغه شرکتونو چې هلته بررسي ته لاړ، موږ داسې چارواکي درلودل چې زه خپله د څو شرکتونو هلته کارتیا ولا مثال هم ورکولی سم چې په دوه نمونه باندې شرکتونه جوړ کړي وو. یو شرکت خارجي جواز اخیستی وو تر څو چې د ناټو او د هغه نړیوالو معاهدو نه برخمن سي او پکې مافیا ترلاسه کړي، او په عین نوم باندې په افغانستان کې بل شرکت درلوده چې دلته پروژې تطبیقولې. نو یوازې موږ په هغو برخو کې مشکلات درلودل چې هلته زورواکي حاکمه وه، هلته یو شمېر متاسفانه زورواکو په حکومت کې دا چې جنگ و یا نور نام نه ولی داغونه دوی هم ګټه اخیستله او دوی حاضر نه و چې مالیه ورکړي. ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله او د همغې مالی یوه ډېره لویه برخه د حکومت د بودیجې یوه برخه ولا، او په همغه باندې تقریبا د خارجي کومکونو نه وروسته حکومت په هماغه مالیه باندې متکی وو، او همدغه مالیه ولا چې د حکومت د مصارفو یوه برخه جوړوله.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو تشناس مالاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مالیه خبرې کوو. مالیه څومره مهم دي په افغانستان کې؟ مالیه څومره عادلانه دي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو، خو اوس به ورشمه ښاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، په افغانستان کې څو ډوله مالیه دود ده؟ مخکې اشاره وشوه کنه ګمرک هم یو ډول مالیه ده، نه پېژم لازم کو چې کوم می پیسې اخیستل کیږي هغه مالیه ده، او څوک چې یو دکاندار سی او شی خرڅوي په هم مالیه ده، ممکن هغه څوک چې تولیدوي هغه هم لږه څخه به هم مالیه اخیستل کیږي. مهرباني
مخکې دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خدا وفا صاحب ته بیا احترامات تقدیموم، ځکه چې د دې اړیکې قطع شولې دي چې هغه نه اوریدلی. په بار صورت سلامونه اونې کې هلې ورته تقدیموم. مالیاتونه په افغانستان کې لکه نور هیوادونه ډول ډول وي. یو سیل ټکس دی چې مالیات د فروش دی، چې تاسو حتیوال یا نور خلک چې شیان خرڅوي هغوی هم په هغوی باندې مالیات راځي. څوک چې تولید کوي په نوم د ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو مالیات دی. بیا یو بل دی مالیات د دوران دی، مثلا څوک چې ګټه کوي که ضرر کوي، یا څه چې کوي مثلا مال واردوي، مال خرڅوي او صادرات کوي، واردات کوي، مثلا یو میلیارد افغانۍ د غیر خبیات مالیات انتفاعي په نوم اوسو ورکي. بیا بل مالیات چې دي مالیات بر عایدات دي. نور زمینی دا چې تاسو وایئ دا محصول ګمرکي تعرفه دی، هغه کستم ډیوټي دی، هغه مالیات نه دی، هغه پر وارداتي شیانو باندې مالیات دي چې هغه دی داخلی تولید د حمایت لپاره اجستی. خو په هر صورت هغه هم د جیب د خصوصي سکتور او مسالک څخه ځي. نور که څه هم مستقیم مالیات ورته نه وایي، ولی بیا هم اخلي، مثلا د پر تیلو باندې مثلا شل صفر اشاریه شل فیصد قیمت د تیل ځینې اخیستل کیږي. اول خو دا مالیات په ګمرک کې دی واردون کیسه خاص سکیږي. بیا چې دوی مالیات انتفاعی ورکی بیا مالیات برایدات ورکی دا ده هم ورکی پنوم دیر سلام یاشت خلق سخه پیسی اخیستل کی د سرکانو د ساتنې په خاطر بیا اخلی اوس نو یو شی دی پنوم دی حمایت سکتور خصوصی یو صندوق دی وزارت تجارت په ابتکار جوړی هغه هم یو معین فیصدی پیسی اخلی شاروالیگان پیسی اخلی د بنادر پیسی اخلی دول دول د ترانسپورت کمیشن اخلی دا ټول په خپل دولتي عواید دی او د خلکو د جیب څخه پیسې ځي تقریبا لس یولس دوله پیسې د متشبث څخه اخیستل کیږي
همدغه برخه کې وبخښئ چې تاسې خبرې م کوئ دا د خلکو شکایت هم همدلته دی وایي په یو ډول نه په څو ډوله له دوی نه مالیا اخیستل کیږي او حال دا ده چې عواید یې تر پخوا کم شوي دي
نو خو د دوی عواید په دې خاطر کم شوي چې زموږ اقتصاد په خپله کوچنی شوي دي او مثلا 15% تولید ناخالص داخلي یا جی ډی پی زموږ کم شوي دي د پخوا په پرتله ځکه چې یو برخه د تولید ناخالص داخلي چې هغه خدمات وو د هوایي ترانسپورت وو مځکنی ترانسپورت وو هوټلونه وو د رهایشي او تجارتي اماکن وو د کرایه وو دا شان دا د خارجي شرکتونو چې خارجي قواو ته خدمات ورکوو هغوی بیرته لاړل خپل هیوادو ته دا خدماتي برخه زموږ د اقتصاد تقریبا په تب دریدلی دي اوس ډېر هوټلونه شتون لري چې هغه پخوانی رونق نسته دا ایرلاینزونه چې وو په لسهاو الوتکې دوبۍ ته ته همدارنګه ډیلي ته ته او جدې او نور هوا منځني شي هیوادونو ته اوس هغه څه رونق شتون نه لري د دوی کاروبار چې کسات سره مخامخ دي دا دي او د هټیوالو کوم چې دا اولیه شیان خرڅوي د هغوی مشکلات دغه دي چې هغه قدرت د خرید د خلک لږ سوی دي څومره چې فقر زیاتیږي او بیکاری یا وزګاری زیاتیږي متناسبا قدرت د خرید تیتیږي قدرت د خرید چې تیت سو بیا دوکاندار او سوداګر خپل مال نشي خرڅولی په دې خاطر هغوی کساد او رکود سره مخامخ کیږي د دوی بیا دغه تر څنګ کچېری مالیات هم زیات جی واخیستل شي بیا دوی کاروبار بالکل تقریبا بحران سره مخامخ کیږي او که پته پودری دی بیا په خپل نه یوازې یو کورنۍ تبا کیږي یا سو کورنۍ تبا کیږي دغه تر څنګ یو چینه دی مالیات د دولت هم لوبې کیږي په دې خاطر باید مالیات ډیر عادلانه او په دقت سره راټول شي
ډیر مننه حافظ صاحب مومن صاحب تاسو مخکې ویل چې مالیه ډیره شوې نه ده منتها وصفات کم شوې ده اشاره دی ته لیکن لمر سره چې ځینی خلک خبري کوي یا پیغامونه دی وس په خبره کوڅو پیغامه دوی وای چې مثلا یو دکان ته به مالیه دی ادارې خلک راشي او به وای چې ستاسو عاید دومره دی نو دومره مالیه راکې حال دا چې دوی عاید تر هغه څه چې دوی اټکل کړی دی ډیر کم دی نو دوی د دوی شکایت دا چې په ځینو مواردو کې ځینو دکانداران مجبور شوي دي چې کاروبار پریش دی بیخی دکان تا قلف واچه وی زکه چه حقوم را مالیه نشیور که ولی
دیره مانانه زه فکر که ما چه دا غره کم حالات چه چه دکان تلیلی خام خواده یو چه کاروبار نی اغه دکان تلیلی ولی زه فکر کم دا ستونزو مش تو واره دا وزارت مالیه ریاست عواید سر شرکه کرده هر په هر ملک کې تاسو چې په دغه ملک ژوند کوي په پرار کې هلته یو صحیح مالیاتي سیستم وجود لري سړی باید د مالیاتو څخه هغه څه چې د مالیاتو د حکومت حاکی باید ورکړي ولی بعضې وخت چې موږ د مشکلاتو سره مخامخ دي کې شک نسته چې بعضې دوکانداران شکایت لري ولی بعضې د وزارت مالیه مامورین په خپله د اتاق تجارت څخه چې دی راغلي دي دغه وړ مورد سهار زموږ مجلسو د پنجشنبې په ورځ سهار زموږ د دوی سره ډېر غټ مجلس و پر دې باندې مجلس و چې باید خلک تشویق سي چې مالیاتي سیستم ته غاړه کېږي او مالیاتي سیستم ورکړي ولی دلته داسې خبره ده د یو چا کاروبار چې بل په هر ځای کې په خارج کې بل په کمپیوټر کې ثبتېږي یا باید که په هغه ځای کې چې انالوګ سیستم وي باید ته بل ولري او بل ورکړي خو په دې خاطر چې زموږ دغه زموږ دوکانداران ما درته وویلې چې د پخوا څخه په یو داسې شیان وخته و مثلا چې یو لک به ورته وویلې یو لک به شل زره سولې یا نورې به بیا سره خلاص به سول ولې دغه کچه اوس ډېره کمه سوې ده یا په داسې ځایو کې نو خلک د دې څخه ولې موږ کوشش کوو چې د مالیاتي سیستم هر هغه څوک شکایت ولري چې خپل د دوی دغه دا خبرې در مالیاتي کمیټې پورې ورسوو څو دوی وکولی سي دغه مالیاتي کمیټه چې د دې اغستون جو اوریدا چون دغه دکانداران چې یاده چې د ریاست د اوتق ضرورت محترم د پېښوران پر اړه لري مش پر څه وخت چې دی مش ته هم راځي مش په ګره باندې پر دې باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو چې پر دې باندې مش یو هغه مشکل تر رسیدګي اوسولې تاسو ته به تر معلومات یعنی دغه رقم چې خلک وایي چې دکانداران دکانونه تللی دي یو شمیر عادلانه باید وایي چې یو شمیر بعضی تبلیغات د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې کې دلته جناب زموږ درون مشر موږ هر مشوره چې کوو په تختارت کې جناب حافظ صاحب زموږ د اوتاق تجارت دوه واره رئیس عمومي پاته سعودي او بیا اوس د اوتاق تجارت هغه برجسته هغه پخوانی او تجربه کار او کارپو یا متخصص چې دی زیګر سره د ډاکټر لقب کوم د اقتصاد د افغانستان چې موږ د دې سره مشورې کوو لکه دغه صندوق چې جوړ شو په دې صندوق کې موږ مشوره روانه ده او چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کومه کولی یو خبر ته وکړم چې افغانستان هغه کومکونه چې په افغانستان تر تلل اوس هغه غوند کومکونه روان دي افغانستان اوس په خپل اقتصاد باندې یو ولاړ اقتصادي پر خپل موټو باندې ولاړ اقتصادي نظام ته رسیدو په حالت کې دی یا پر لارې روان دی ولی شاید موږ په اول ځنه کې یو ولی مشکلات به هم خرځي په منځ کې د مالیات سره به ټکر راځي تاسو ګورید په نور دنیا کې چې هم مالیات وي ولی خلک زما په فکر کوم د خلکو یو مشکل دغه دی چې د دې پیسې په منمن په پروژې کې مصرفيږي موږ ته دونه دغه خاص شکایتونه لکه تاسو ته چې مثلا چې سره رسیدلی دی او تاسو تجارت ته دی په مخ کې دی د او تاسو تجارت د شکایتو په شوبه د دی په مخ کې دی د روابط په دولت شوبه په خپل په وزارت مالیه کې یو پروګرام ستاسو شو یعنی موږ ته ویل دي چې په اورس کې د تعرفه په ټکس چې جنده جناب اپزیس بزرګواریات کې ټکس واکان چې موږ د ټکس کمیټه یا د تعرفه کمیټه لرو د تعرفه په کمیټه کې د افغانستان سوداګر غړي لري درې او څلور او تا کال ته غړي توپ لري او هغه والې چې خپل نظر پر بعض شان باندې لکه جناب حفیظ صاحب چې لاغه د تولیدات او د پیداوار پر دغه باندې ټاکل کیږي په تور نه مثال موږ مجبور او مکلف یو چې پر بهرنۍ سیب باندې موږ خپل تعرفه لوړ کړو هغه په دې خاطر چې سیب د افغانستان ملی پیداوار دی او د دې پیداوارو په اصطلاح بازار پیدا کول او د حقوق د افغانستان خلکو د حقوق مصارف سیسی که بدل دا د عام افغانانو وظیفه ده تقریبا موږ تر دا اوسه پورې شپږ شپېته زره تنه سیب یوازې زموږ په سرتخانو کې موجود وه چې دا کېږي شپږ میلیونه اووه لکه یا شپږ میلیونه اووه سوه زره سبا ده کېږي د دې په خاطر مجبور او مکلف دي ټول باغداران ډله ټول د سیبو تجاران ډله چې موږ برق رانیولې دی سیب مو پښکېږي دي او کچېرې خارجي سیب راسي زموږ مشکلات دي وروسته چې د مشرانو در مشورې وروسته د وزارت مالیه په ګډون او د نورو د ټولو مشرانو په ګډون چې د اوتاق تجارت مشرانو ټول پښکې کوو موږ په دې وتوانیدلو چې پر بهرنۍ سیب باندې مکلف چی په تاروپال وړ کولی دا یو شکارو چې اوس په دې کې درغلي کیږي یو د نه سیب هم څوک نسره تیرولی بیا لاغه ټاکس څخه دلته زموږ خپل اقتصاد موږ په دې کې د خپل اقتصاد یعنی موږ دې ته مکلف نه یو چې د بل هیواد سیب دلته وخورو په لوړه تاروپه باندې د افغانستان د ورځې تقریبا نوي موټره د افغانستان سیب مصرف دي او یا موټره په خپل د افغانستان مصرف دي چې په هر موټر کې تقریبا 15 جشتانه یش پښتو جشتانه دي او شل موټره سپور هندستان ته ځي نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د خپل اقتصادي تکوي په خاطر پر بعض شانو باندې د تجارانو په غوښتنه د زراعتي تجارانو په غوښتنه باندې باید پر بعض شانو موږ مالیه پورته کړو مثلا زموږ د کچالو وخت رسیدي د کچالو وخت رسیدي موږ مجبور یو پر بهرنۍ کچالو باندې تعرفه پورته کړو
ښاغلی نصرت الله وفات د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست په خانه رئیس دی وفات صاحب مخکې اشاره وشوه چې ځینې دکانداران شکایت لري چې د مالیه ټاکون کې مامورین ورزی او د دوی د آیت همداسې تخمینوي او بیا یو مالیه پیشتي چې له دې درکه خلک شکایت لري د مالیه په نورو اتو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر خلک پټوي تر هغه څه کم شي چې دوی آیت ترلاسه کوي سره له دې چې ډیر وسایل دلته شته دا د مالیه ټاکل څومره اسانه وي یا څومره سخت کار دی
سروان سے بول تر ټول مهمه دا چې متاسفانه په افغانستان کې عمومي ذهنیت دی مالی د راټولولو یا د مالی د ورک لپاره آماده نه ده که زموږ دوکاندار دی که زموږ سرمایدار دی یا په مجموع کې کله چې د مالی بحث کیږي څوک آماده نه دي چې مالیه ورکړي او داس فکر کوي چې دغه مالیه شخصي جیبونو ته ځي داس یو ذهنیت ورسره دی چې ګواکې دغه پیسې له دوی نه په زور اخیستل کیږي په داسې حال کې چې مالیه د یو هیواد لپاره د اساسي عنصر حیثیت لري. حتی داسې درته ویلی سم چې داسې یو ارزښت لري لکه موږ چې اکسیجن ته ضرورت لرو. یو هیواد که موږ غواړو چې په خپل ځان بسا واوسیږي او یو یو پایداره نظام واوسیږي، د موږ مسله قواوې تجهیز واوسیږي، موږ په خپلو پښو باندې ولاړ واوسیږو، نو همدغه مالیات دي چې راټولیږي. د همدغو مالیاتو په اساس باندې موږ بیرته عامه خدمات ترلاسه کوو. نو متاسفانه مشکل دا دی چې ذهنیت د مالی د ورک ته جوړ نه ده، نو ځکه که زموږ دوکاندار دی هم شکایت کوي. خو خوشبختانه په افغانستان کې د مالی ورکړه خصوصا په دې وروستیو کې د جمهوریت تر سقوط پورې، زه نه پوهیږم چې اوس به په هماغه سیستم باندې اوسیږي که ونه اوسیږي. حافظي صاحب دوی ته بهتره معلومه ده، اوس موږ اظهار خودی لرو. دا صلاحیت خپل موادی ته ورکړل سوی ده چې خپل اظهارنامه ډکه کړي، میاشتنۍ، ربواره او حتی د کال په اخر کې خپل هغه عواید وښیي چې ما څومره عواید کړي دي. نو د هغه په اساس باندې د دوی نه مالیه اخیستل کیږي. یعنی داسې کوم شی نه دی چې د مالی وزارت یا د مالی د ادارې یو کارمند ورزي او په خپل شخصي علایقو دې په خلکو باندې مالیه تعینېږي. د هغې لپاره موږ صلاحیت معادي ته ورکړی ده. معادي خپله د مالی فورم ډکوي، خپله مالیه ورکوي. کله چې بررسی ته ځي، په بررسی کې که په دوی باندې تثبیت سو چې دوی مثلا هغه څه چې حقیقي مالیه ده د دوی هغه یې پټه کړې ده، نو په هغه صورت کې بیا مامور صلاحیت د دې لري چې د دوی په دوسیه کې مداخله وکړي، دوی نه منظم اسناد وغواړي چې هغه د دوی ورځني فروشات دي. او مالیه معمولا دوی ته د ورځنیو فروشاتو په اساس باندې تعینېږي. د مالی وزارت د یو مامور په حیث باندې چې ما خپله شکایتونه موږ ته راتلل، مالیاتي شکایتونه راتلل، او دا هغه شکایتونه ول چې خلکو به افراد و او یا هم کمپنیو به دې ته آمادګي نه ښودله چې هغه کوم مالیه چې ورباندې تثبیت سوې ده هغه مالیه دوی ومني. نو د قناعت د نه ترلاسه کولو بس ریاست د سروان سي فکر کوم تاسو زما غږ نه لرئ، زه ستاسو غږ نه لرم.
بله بله، موږ ستاسو خبرې اورو وفا صاحب.
بخښنه غواړم، نو د شکایتو د یو مامور په حیث باندې موږ ډېر داسې موارد درلودل، حتی زموږ خپل ملګري دوستان چې دوی شرکتونه درلودل او په دوی باندې مطلق دا ثابتېدل چې دوی مستحق دي چې باید دغومره مالیه ورکړي، دوی نه غوښتل چې دا ورکړي. دوی دا د ځان په حق کې یو نوه ظلم ګڼه. په داسې حال کې چې ما مخکې یادوري وکړه، مالیه چې ده دا یو الزامي مورد ده. او دا یوازې نن نه، بلکې که موږ داسې وګورو د بشري ټولنو په بهیر کې دولتونو د خپل ملي حاکمیت د ټینګښت او پایښت په خاطر باندې د مسله قواوو او ټولنیز سیاسي ثبات لپاره مالی وجوهاتو ته ضرورت درلوده، او دغه ضرورت نن هم محسوس کیږي. نو باید باندې چې هیوادونه د دغه اصل د تحقق په غرض د ټولنې له افرادو اشخاصو حقیقي او حکمي اشخاصو څخه مالیه راټولوي. نو بنان زه د دې ټکي سره قطعا موافق نه یم چې زموږ خلک وایي چې موږ نه مالیه اخیستل کیږي او د مالی مامور راځي په موږ باندې په خپل سر باندې مالیه هغه کوي، تثبیت کوي. دا د دوی خپل حق دی. دا حق مادي ته په مطلق ډول باندې ورکړل سوی، ولې متاسفانه چې زموږ خلک له ذهني پلوه اوس هم جوړ نه دي د مالی ورکړې ته، او له دې نه یو بل نه برداشت کیږي. ولی په ټوله دنیا کې مالیه ورکول کیږي، مالیه اخیستل کیږي، او بیرته هم دغه پیسې د عامه خدماتو په ورکړه کې مصرفیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې ښاغلی وفا. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، څنګه په خیر؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه. محمد اشرف یم، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ځانګړی سلام محترمو میلمنو ته وایم او ټول اوریدم.
سلامت اوسې، کور ودان، مهرباني.
مننه. یو پوښتنه یم د میلمنو څخه درلودله، نو لکه محترم وروره دلته تناسه دا د شپې د خوا ستاسي نشرات موږ اورو، خو څه راډیو کمزور یي، د ورځې بیا سم یي. خیر، خو ما ویله چې تاسو خو بهتره معلومه ده چې پروګرام مالیه باندې وو او بل د اګرانۍ پاړوند باندې وو. شان خو بیا د ګران دي، دلته ولسي خلک هم تر یوه د یو څه ستړي دي، نو پدیدا خلا موږ د مالیان نه لیدل زکه چې موږ دلته د کانی کار کوو دکاندارانو ته چوار سو یا تیل والا او ته یا نور غټو دکاندارانو ته چې موږ د شام ولی ګران دی یا ولس تړي دی نو دی را توای چې موږ څخه مالیال وړ غواړي موږ ته دی دا بهانه کوي یعنی په خپل دی دا موږ خپل نه لیدل چې دونی
لوړ دی او بخښه د تاسو څخه پوښتنه که زما خبرې اوري تاسو ویل چې تاسو زمکې لري کاروانګر یاست دلته ځینې خلک دا وایي چې له ځمکو هم مالیه اخیستل کېږي هم عشر او هم زکات دا خبره څنګه ده
محترم سروان صاحب ډېره ښایسته پوښتنه دي راڅخه وکړله ځکه چې دلته زموږ د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې یعنې تېر کال د غنمو پر وخت باندې چې رشه اوښتلې یپلا دغسې لړۍ شروع شوله بیرته بیا دا لړۍ بند شولله ځکه چې بعضې خلکو ورکړله یعنې غنم وشر نو بیا بیرته دا لړۍ بیرته بند شولله نو نه راته معلومیږي چې په لوړ سر کې دغه خبره تر پایه پرې راورسېدل او که څنګه نو اوس بیا نه ده داسې موضوع پېښه شوې یوه خو دا موضوع ده نو او بل پوښتنه مې د میلمنو څخه په دغه ترتیب ده چې بعضې خلک وایي دا هلته د خارج څخه چې یو شی راغوښته کېږي لکه ایران پاکستان هلته مالیه لوړه ده بعضې دوکانداران بیا وایي چې یا زموږ په افغانستان کې دا مالیه ډېره لوړه ده نو د دې څخه مې دغه یوه پوښتنه ده چې دا یوه پوښتنه را جواب شي دا دلته مشکل دی که هلته په ایران او پاکستان کې د مقصد ابوالمملکت کې
صحیح ده ډېره زیاته مننه کور ودن خوشحاله اوسئ بل اوریدونکی هم لرو ځان را وپیژنئ آزادي راډیو ده وعلیکم السلام مهرباني کوئ
خوشحاله اوسئ البته مېلمنو ته سلامونه وایم احمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ وله محترم جوړ روغ اوسئ
سلامت اوسئ احمدي صاحب مهرباني
خوشحاله اوسئ البته اسمت جان وګوره افغانستان کې نه تقریبا یا نور نړۍ کې وګوره دغه مالیه خو یو معمول دی نه تقریبا وګوره شاید ملکي هغه خپله مالیه په خپل وخت باندې هغه وګړي هم ورکوي یعنې تقریبا هغه معیار وخت معلوم ورته نو داسې بدبختي افغانستان کې لکه مخکې میلمه صاحب ویلې نو افغانستان کې یو چا له مالیه اخلي تقریبا هغه ته ډېره ښه خبره زموږ تاسو اصلاح زور ورکوي یعنې داسې فکر کوي چې دا مالیه مالو ولې اخلي نو مالیه خو معمول ده ما مخکې ویلې نو باید چې ټول خلک پرده خو کېنې تقریبا هغه مالیه په خپل وخت ورکوي د حکومتونو نه جوړېږي دا یو قانون جوړېږي چې تقریبا مالیه باید واخلي نو بیا حکومتونه کوشش وکړي چې بعضې ولایتو کې زموږ ولایتونه بغلان کې پلې خمري کې زموږ له ولایتونو سره پوله نه وي جوړه ښار مند کې بیا دغه عمارت سره هغه ډېر اساسي جوړ کړی دا چوکونه ده بعضې نه کانکریټي کړل تقریبا داسې معیاري جوړ کړي چې فکر کوي چې څلوېښت ساندې کانکریټ واچو سمټ واچو نو هغه دې په ښه ستاندر باندې برابر جوړ شو نو بعد ټولو کې بس خلک توجه کوي هغه خلک شاید لري تقریبا هغه خدمات حقي ارزقي بازار لپاره هغه باید تداف کړي نو دا جوړ کړي زیاتره خلک وایي چې برنامه کې تاسو یو دغه نظر سره مېلمه وایي دوه درې ورځې مخکې بیا دې زموږ داسې یو برنامه جوړو نو یو چا زنګ وایي چې مالا مالیه اخلي نه کراچي نه اخلي فکر نه کوم کراچي نه سروان صاحب څوک مالیه واخلي دا سر کې ګرځي شروالي کارمندان یا مامورین ګرځي نو تقریبا دا کراچي خو زیات دي متاسف بهتره باندې افغانستان کې د کارو کې نو بیا غوړې لس لس روپۍ اخلي تقریبا هغه خپل جوړ ورکړي نو دا جبري څوک نه کوي چې وایي ارو مرو بدوره پیسې مته راکوي نو هغه اته کارته په کتو سره موږ پیسې
ډېره مننه احمد صاحب کور دې ودان سلامت اوسې د دې لپاره چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورکړو که یو څه لنډې خبرې وکړي خوشحاله به سو بل اوریدونکی هم شته تاسو هم ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
رحمان نظریم د کندهار د غنمو نومونه تاسو ته کوم
مهرباني مهرباني صاحب
مننه خیر ته غوښتنه مې داده ورځنه دغه کومې مرچ چې وشان چې راغلي چې دا مې د بننه ورځې په یوه مرسته نه لیدلې او بل ارغنداب ولسوالۍ ته مرچ څنګه درغوستنه دي راغلې دا مسجد چې راغلي چې ډېر مسجد په غاړه
بله دا د مرستو مسله بیا بېله ده په دې خپرونه کې په مرستو خبرې نه کوو په مالیو خبرې کوو کله مالیه شکایت لري یا ورسره موافق یاست په دې اړه نظر لرې هم کولای شئ مهرباني
بس مننه کوم از این برای آقوستان رو تو خبیل آلم چه من در دیزی در آسوکی در آرغنده و لفانی که در مرد چی رزی نمام
دیر مننه کوروادن کوروادن یو بلا وردون که بام واخلو بیا با ورشو میل منو تا تاسی هم زن راو پیشنه یا آزادی را لیوده
السلام علیکم افغان مدن انگرار نه یو سلام تا ته یو سلام ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني کوي افغان صاحب
مالیا خو دومره دښ شوې ده چې دغه نن اومه نه هه کې شاروالی والا راغله او دغه مالیا والا د کوچنی دکان هم 2000 روپۍ لیکلې وته 2000 داخله ورته جمع خلک ول چې ما زه چې لاله مال څه خبره ده البته جنگ به چونه قتل وای کوچنی دکان دی هغه دکاندار دننه دکان نه چغه وخه وای خالي پیپسیګان میخي دی وای دا معنا 300 روپۍ باتل 100 روپۍ مالیا لیکلای دی وای دا ظلم دی که روا دی کور کما او سپینګری جم شو ورته ویل چې دا خو ظلم دی دا خو کوچنی دکان دی خالي بوتل لیکي دی دا ول ظلم کې مالیا خو ته څلور کله دی که په جمهوریت کې خلک 1500 مالیه ورکوله او په طالبانو پاچاهۍ کې 2000 اخلي 2500 اخلي دا زمونږ د سترګو حال دی دروغ درته ولاکه وایو نه دکاندار یم نه بل خلک ما نن خپل په سترګو ویلیدله ومنه هیه کې راغلی او شاروالي والا مالیه والا نو پوه شوې دغسې ظلمونه داسې جي کې هر شی جیک شوی دی کاروبار نشته دکاندارانو کاروبار نه کېږي بیچارهګان فروشات نشته او مالیه یو په درې دی بیا خلک جمع شو لانجه او ګونجه بیا وشو بیا لاړو هغه مالیه والا هم لاړو خلک دکاندار هم بیچاره دکان بند کړ
درست
نو مالیه خو بیخي
ډېره مننه سلامت اوسې افغان صاحب کور دې ودان سلامت اوسې د ټولو اوریدونکو منندوی او اوس په ورشو میلمنو ته لومړی حافظی صاحب د شکایتونه خو مو اوریدل چې خلک د مالیو له درکه شکایت لري او په عین حال کې دا هم یو واقعیت دی چې مالیه یو کلتور هم غواړي یو دود هم غواړي په هغو هیوادونو کې چې له کلونو رئیسې پرلپسې مالیه اخیستل کېږي خلک ورسره عادي شوي دي. په افغانستان کې حکومتونه پرلپسې بدل شول، را بدل شول، جنګونه شول، نامنی شوې، د مالیو د اخیستلو دا لړۍ هم څو وارې قطع شوې ده. نو اوس چې له چا که لږ مالیه هم اخیستل کېږي دوی فکر کوي چې دا لدوینه پزوره یو شای اخستل کیشه. دا مسئله هم شته اما شکایت هم شته ځکه چې د خلکو عاید کم دی لکه دا روسیا بدون کې چې دی و دکان مثال ورکو به ستاسو تفسیر سره
مخکم ما ارزو کړ چې دا مالیاتونه د خلکو د عواید پر بنسټ باندې وسی او په ټول دنیا کې ترې بریده پوری چې عواید دی هغه د مالیات څخه معاف یا مثلا د صنایع تشویق لپاره یا د تولید تشویق لپاره چې زراعتي تولید وي کمانډری او زیرنی اړین کارونه چې باید د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره ګټور دي دغه لپاره مالیاتونه معاف کیږي اما په افغانستان کې دا پکیج نشته او دکاندار چې دی هغه خو مالیات صنفي لري یعنی بالمقطع مالیه لري د سیل ټکس چې د فروش پر بنسټ وي هغه خو ناممکنه دی ځکه چې نه دوی کتابچه لري نه بیل لري نه هغه ډیجیټل سیستمونه لري چې د هغه پر بنسټ معلوم شي څونه دوی خرڅ کړ څونه باید مالیات ورکړي نو دوی راځي یو اټکل کوي وایي مثلا یو دکان چې 6000 باید مالیات په کال کې ورکړي که ګټه کوي که زرار کوي باید 6000 ومني دغه مالیاتونه یو څه زیات شوي دي حال دا چې د دوی کاروبار لږ شوی دي مثلا یو دکاندار چې یو لک فروشات درلودل اوس د هغوی فروش 5000 شپېته زره دي نو مالیات دا شکایت شتون لري دا زما ګران او محترم همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د اتاق لومړی مرستیال هره ورځ موږ خو په د مدیره هیئت کې غونډه لرو یا مشورتي ګروپونه لرو په هغه کې یو بل سره تبادل نظر کوو دا خلک راځي دوی ورسره زغاسته کوي زی هلته معاونت اقتصادي رئیس الوزرا شغل حاجي ملا صاحب برادر ته ورځي او نورو ته وزارت مالی ته ورځي وزارت تجارت ته ورځي او د هغوی د مشکل د حلولو لپاره اما مشکل دا دی چې د اوسنۍ حکومت د افغانستان په داخلي عوایدو باندې متکی دی او ټول لګښتونه خپل د هغوی څخه پوره کوي چې پوره کوي نو د مصارف هره ورځ زیاتیږي چې زیات شو دوی بیا مالیات زیات وزه کوي او دا مالیات تر هغه بریده پورې رسیدلی دي چې دا چې دنګرار څخه شکایت وکړل دا موږ ته رسیدلی دي چې ډېر هټیوال او دکانداران او دا کسبګر مخصوصا د اصناف په اصطلاح فلزکاران دي مثلا دا مستریان دي دا نور خلک چې نور خدمات سره کوي دی هغوی څخه هم مالیات زیات شوي دي دوی یعنی حقیقت زیات شوي نه دي اما دوی کار لښ سوي دي او مالیات یا په خپل حال کې پات شوي دي یا یو څه فشاری زیات شوی دا باید د عوایدو په تناسب سره مالیات وضع شي کله چې اقتصادي بحران دي په اقتصادي بحران کې د مستهلکه څخه او متشبث څخه مالیات باید لږ واخیستل شي که زیات واخیستل شي دا تشبث زبې نه ځي چې تشبث له بینه ولاړي په خپله بیا د دولت مالیاتي چینې له بینه ځي
ډېره مننه کور ودن د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو دا په دغو پیغامونو کې د پانګونې موضوع ته اشاره شوې ده چې که مالیه ډېره وي بیا ډېر خلک نه ازیریږي چې په هیواد کې پانګونه وکړي دا به واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو
سلام ټولو ته جمال یم و می وختل د مالی باړوند سره شانه یا ښکارا کړم هغه ته چې کتا سو موږ دغه مسایل چې دوی وس ډیر زیات مالیات اخلي او په داسې شرایطو کې چې هر څوک خفه دی او هر څوک ترې شکایت کوي بل لوی نورینی دادې موږ ډیر تجاران لرو د داخل د افغانستان داخل او د افغانستان بیرون په سایه ودونو کې هم سرمایه گذاري کړي لکه ایران پاکستان تاجکستان حتی عربي ودونو کې هم سرمایه گذاري کړي موږ ډیر تجاران لرو په مغه کې عربو کې دوبی سعودي او کویت کې اما مشکل څه ده مشکل دا ده چې دغه تجاران یوازې امنیت دوی لپاره په کار نه ده چې تنه امنیت دی دوی رئیس سرمایه گذاري کوي بلکې سهولتونه هم په کار دي وته چې دلته غواړي سرمایه گذاري وکړي نو د دوی د لوړ مالی اخیستلو د کبله اغه تجار زړه نه خکې چې دلته سرمایه گذاري وکړي نو فلهذا غوښتنه مو ده چې کغواړو هیواد ته ترقی ورکړو کغواړو سرمایه گذاران نور هم زده شي نو د مالیه د مالیه باید راټی کړو یو نو د تجارانو راجلبول لپاره بهترین لار ده ډیر من
سلامونه هني کې له د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته دا چې نن مو یو ډیره مهمه موضوع ټاکلې ده د ډیر حقیقت ته تاریخ پاره ته هم وزیر شو او اکثر هغه دولتونه زړه له مبادله لیدي یا له منځه تللی دي چې هغه مالیه لوړې کړې دي وکمس د امارات او د امارات ترمنځ مالیه شدای و ډیره مهم موضوع ګڼل کیږي د امارات څنګه غوښتنه ده چې مالیه لوړ نه کی ځکه مالیه لوړول پایلې په تاریخ پاره تک موږ ځیر شو چې فائدې نه لري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا چې د خلک شوی وي طالبانو مالیه ولړه کړې ده دا مخالفین خلک دي مالیه نه ده ولړه کړې مازه د طالبان خلاف خلک دي
سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو کارکونکو ته د پکتیکا ولایت نه خبره کوم نه دا خو بزم بجی خبره وي ځکه سپتیر حکومت پرتله اوس هم په دې حکومت کې دغه مالیه له موږ څخه اخیستل کیږي نو دا به ځان بېجای وي دا موږ نه تاییده
السلام علیکم زه حاجي مزار له غزنی ولایت دګلان ولسوالۍ څخه خبره کوم هر څوک چې دا پروپاګم په طالبانو پسې وایي دا ټول غلط دي نه مالیه لوړې کړې دي نه مالیه له موږ په دغه زور غواړي او نه تر اوسه داسې ظلم کړی ده داسې ظلم نه ده کړی لکه مخته په جمهوریت کې سی به هر ظالم پر هر مسلمان پیوسو یعنی په لکونو یې جنې وړې په زورونو یې جنې وړې
السلام علیکم زه احسان لالو کو زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم حکومت چې کوم مالیه اخلي هغه داسې نه ده چې اوس نو بس یو چاته ووایي چې وایي پلانکۍ ته دونې راکړه بل ته وایي ته دونې راکړه دوی دا هر چا ګټې ته ګوري چې مثال څونې ګټې موږ باید څونې مالیه دینې واخلو نو که څه هم اوس دوی مالیه ډېره اخلي خو ورته اړ دي ځکه زموږ حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی موږ به دا دوا وایو چې په رسمیت وپېژندل شي انشاءالله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محمد عادل یم د کندهار مالیه په اړه به ووایم چې زه خپله د هندارو کار کوم د شمسې هندارې د چینه سره وړم نو خبره دا ده چې طالبان هېڅکله مالیه زیاته کړې نه ده صرف هغه مالیه چې هغه پخوا وه هغه په دا ټاکلې اندازه باندې اخیستل کیږي په تېر وخت کې مثال زموږ کانچندان راتللې دلته په برنامه راغله په برنامه کې به لیکلي وه چې کاغذ تشناب په کاغذ تشناب به دغه ایندارې سولر مسولیدلې نو طبیعي خبره ده چې هغه مسول د ایندارو شمسي ایندارو او د تشناب کاغذ د فرق لري
د ازادي راډیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د نورستان ولایت او ماول سوالي اوسیدین کې ما طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي یو کیلو په سر اتو روپے کٹ گئی او مالیا پہ کلوڑا دا او تجاران او دغه پکې ناراضی
زه نصیب الله ما د خوست کار خوست خبرې کوم دا مالیات بخې ډیر دی زکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کول او دغه په ګټه ملاس راوړل دغه پر هغه کې هم ډیر کم والے راغلی دی چوندل ته مالیات ډیر لوړ شوی دی زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیر اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې د پانګونې لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي نو په دغه بخش کې مونږ د څه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي
څنګه د ازادي راډیو مینهوالو ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه تیره غواړي اوس تر پخوا یو په څلور پنځه فیصده لوړه کړې ده مالیه دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي یو خو کاروبار ودرېدلی دی بل دی اداره کم اوس کوي د برق ته مې زر افغانۍ ته اړولی دی د برق ته پر سنسور اوس زر افغانۍ غواړي پخوا زر کالدار وي نو وچه داسې کار کړی دی نو تاسو پسې راولاړ شئ کرار اړتیا ده پسې راکښته کوي
سلام علیکم جواری است بخیر است د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جواری است یار است بیتونم برابر دی ولا مر فلمن ولایت کی دل د ډیر گرانی دی شان گران دی مر غواړو چې د شان کرا ترزان کی چای و براو پلمیش د مون ټول گران دی نو یو څه کوشش دی طالبانمو کی ډیر مسول دی پر د مټرانو نه کی
مرشوم ملمنو ته لمړی مومن صاحب تاسو مهرباني وکي لمړنی اوریدونکو ویل چې مالی لوړی دي نو یو شمېر افغانان چې په بهر کې شتمنی هم ډیر لري هغوی ممکن په دې خاطر رانشي چې مالی لوړی دي او د پانګونې لپاره په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ډیره مننه زه فکر کوم دوه شان ته چې زره لسم د مخه زموږ ډیر محترم د صوفا صاحب اشاره ورته وکړه چې اظهار خودی و او بیا چا کول په اظهار خودی کې ډیر مشکلات و څه وخت چې برسی ترالو جناب وفا صاحب په ازما سره په دې موافقه یې چې په برسی کې هم داسې کارونه کېدل چې دونه برسی در باندې راغلی ده دونه به تاویل کې او دونه به ماته راکړي دا بیا حقیقت و د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی چې مشکلات و تو هم دوست چې دا وکړه چې مالیه واغه د شاروالۍ موضوع یې وزه فکر کوم یو مالیه ده یو د شاروالۍ موضوع ده د شاروالۍ موضوع جلا ده د مالیات سره تړاو نه شاید د دې ځای کرایه به و د دې ځای دغه وو کچیر دغه دوست ټلیفون و یا هغه دکاندار چیرې معلوم و موږ د پروګرام نه بعد جزما د اړیکې شمیره ورکړي چې زموږ سره تماس ونیسي که زموږ وس پراو چې دا مشکل ورته حل کړو په ننګرهار کې دا یو خبره درته کوم بل مشکل څه وخت چې یو پیکیج جوړ شوی دی هغه سرمایه گزاران چې د خارج څخه افغانستان ته راځي د هغو مالیات معاف دي د موټرانو ټکسونو مسؤل یې معاف دي دا یو ډیر سات یو ډیر پیکیج دی چې جوړ شوی دی لطفاً د وزارت تجارت محترم هغه د پیکیج هغه تاسو مراجعه وکړئ په هغه سایت کې تاسو ته به در ټول معلومات ترکې چې څونه سهولت راغلي دی ولې زه فکر کوم د مالیات اوس په افغانستان کې زه فکر کوم که تاسو وګورئ په سیمه کې کمترین مالیات دي په سیمه کې کمترین مالیات د افغانستان دی ګورو پر غړو باندې پر ټولو شان باندې یاندغه ډیوټي کسٹم چې ورته وایي جناب حافظ صاحب بزرګوار مرمشد دلته حاضر پر هغه باندې تقریبا ډیر یو جزوی فیصد دی یعنی یو فیصد هم ناراضي یعنی نیم فیصد هم ناراضي پر غنوم پر غړو باندې پر غړو باندې د تیلو په باره کې تقریبا تیل په آزاد بازار کې تقریبا په $1200 دی او ګمرکي نرخ تقریبا $1450 یا $1600 پر نیول کیږي دا هغه شان چې ورسره راغلي دي ولې زه فکر کوم چې د سرمایه گذاری د پاره نور زیربنایي پروژې ډېرې لازم دي موږ باید د سرمایه گذاری د پاره عموماً باید زیربنایي پروژې ولرو موږ تر دا اوسه پر هم په وارداتي برق منی متقی یو هیواد یو چې کو د دې لپاره باید کوشش وسی چې په دې باره کې دوستان یا زموږ خلک نظریه لري او د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې اخته دي چې څنګه وکولای سي چې د دې په باره کې کوشش وکړي. یو بل شی چې په دې اوس کې د افغانستان خصوصي سکتور پیشنهاد کړی، موږ غواړو چې د ټولو وارداتو څخه د مالیه ټوله نقد هلته پکشتم کې یا په ګمرک کې واخیستل سي او نور بیا سوداګر سرګردانه نه سي چې ستا به رسیدونه ده بیا مامور غلی ورځ غلی. په دې کې ان شاء الله پر دې باندې د ټولو اتاق تجارتو د افغانستان نظریات اخیستل سي وي، یو معینه اندازه مالیه ورکول کېږي او خلک به د سرګردانۍ څخه خلاصېږي. د شپخانو یا د خدماتي چارو دپاره داسې ټاکل سوی دی چې دا به د ګمرکاتو یا د مالیاتو د سکوډا د سیستم سره وصل کېږي او دوی به خپله مالیه به آنلاین ټول خلک به خپله مالیه ورکوي. زه فکر کوم که چیرې د مالیه ورکړه د مخه وپاس صاحب یو ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې د مالیه دغه رواجول یا هغه عملی کېدل او خلک یې پر ځان فرض وبولي، دا ډیره مهمه ده چې باید څنګه موږ وکولای سو چې د مالیه لپاره ځان آماده کړو. د مالیه لپاره جناب د افیزي صاحب په پرسپشن زر نو کچې به مالیه نسو کولای چې د وطن جوړ کو او نه کړو چې امنیت ولرو، به له مالیه څخه نه کولای سو چې تعلیم او تربیه ولرو، به له مالیه څخه نه کولای سو چې زموږ اجتماعي کارونه پر مخ سي. او لکه دوی چې ورته د مخه اشاره ورته کړ، د افغانستان پوځ، د افغانستان پولیس، د ټول مصارفات لري، یعنی اوس اندازه باندې افغانستان ته کومکونه نه زته است اطمینان در کوم چې مالیه در پخوا کښته سوی ده. پخوا چې په یو شي کې به یو څوک غلط سو په یو پرمه کې زه پخپله غلط سویم، تقریبا یعنی اولس لکه یا تلس لکه جریمه مش پخپله ور کړی ده. ولی یو شي چې دی اوس هغه کتمان چې دی ورته ویل پر هغه باندې جریمه راتله، ټوله جریمه خلکو ته معاف سولې. د موټرانو تقریبا د 15 کالو د 16 کالو ټوله جریمه معاف سولې او خلکو ته دا وشول چې باید خلک څنګه قانونمند سي او څنګه د دې موټران قانونمند سي. د خلکو پر شرکتو باندې په میلیاردو افغانۍ یاره ولې دا مالیه ټوله تیر کال د علیقدر مولوی د هدایت په اساس باندې مد مالیه جرایم ټوله معاف سول او د وزارت محترم مالیه په پیشنهاد باندې، یعنی اوس هم کمیټه سره هر هغه څوک چې په مالیه کې مشکل ولري بیا هم زموږ دوستانو ته دا خواست دی هغه مستند مشکلات ولر شي راسي د افغانستان په ولایتو کې د ولایتو د سوداګرۍ د خونو سره او په کابل کې د کابل د سوداګرۍ خونه. لکه جناب حافظی صاحب مبارک شي اشاره ورته کړو د دوی سره در هر ځای پورې ځو او د دې هغه قانوني مشکل چې دی چې د سره دی په برسې کې کوم مشکل لري په ټول شان کې مشکل دی، یعنی تقریبا د څو ورځې در مخه تک په برسې کې خلکو مشکلات درلود، موږ سره ولاړو او مشکلات حل کیږي. یعنی دا څه دی چې پر مستند دلایل ولاړ مشکلات دوغه د پاره د سوداګرۍ خونه او وزارت مالیه موږ سره همکار ده. ولی زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنی شرایط کې چې لکه د موږ نسو کولای چې امارات مثال ورکو، امارات د تیلو عواید لري په بحري او هوادي نور هیواد موږ در اوسه پر زموږ معدنیات پسید په صحیح طریقه سره زموږ معدنیات استخراج شوي نه دي. زموږ دغه اوس موږ په د قشقري یا د سرپل کې چې زموږ تقریبا تیل شروع دي یا شی شروع دي، دا هم د دې د افغانستان په اقتصاد کې پوره همکاري او کومک کوي. زه ما ته په خپله رئیس د ګمرکاتو چې د ګمرکات یې ټولو غوښتي وه، مشرتابه دفتر غوښتي وه، هلته یې ورته ویلي وه چې تاسې د خلکو سره اساني وکړي او پر خلکو باندې مالیات مه ډېروئ په دې خاطر چې زموږ د افغانستان مظلوم ملت دی. او پر دې مولي زه فکر کوم د فساد مخه نیول سوی ده، د فساد مخه نیول سوی ده. هر څوک چې په مالیه کې مشکل لري، یعنی چې موږ راغلي په مالیه کې موږ ته هیڅ مشکل نه مرتل چې کمیټه جوړه سوی ده د مالیاتو تحقیق کمیټه ده. هر څوک کولای شي په دې کمیټه کې موږ ته خپل هغه د دې هغه مشکلات راوړي او هغه حل کړي. ولې زه فکر کوم بیا هم افغانستان یو قسم ملک دی، په دې کې باید سرمایه‌ګذاری وکړو. د افغانستان څخه هغه ظرفیتونه چې اوس خدای تعالی دی وکړي واپس درلی ما د ډیرو مننه دی لري کدلی او که په خارج کې په دې ظرفیتو موږ ډیر خپایو چې حل ته ځې په خپل د افغانستان خصوصي سکتور دی وګړي په سپات د افغانستان څخه چې لته کاروبار لرم او تجارت مې دی. د افغانستان خصوصي سکتور یو غیر انتفاعي ارګان دی او دغه او تاک طرف تقریبا چې ترونی وی کاله حافظي صاحب بزرګوارو نور د حقوق مش پلورونی کودر دغه ځای پر رسول دی. کوشش کوم چې سره کم د افغانستان تجارت تکوي سم په افغانستان کې اوس مش ترانزیت ته ماده سی ویو او پاساب شاید دی حافظي صاحب شاید دی ترانزیت چې برالي په یو ولایت کې به یو چاره وګرځوي په بل ولایت کې به بل چاره وګرځوي. اوس تقریبا د افغانستان ترانزیت سره کال دروس پر چې تاسو سره خبر کوم تقریبا څوار لزر موټر تر رسیدلې دي، یعنی دا هغه ترانزیت چې په افغانستان کې اوس شروع دي. ترانزیت ته افغانستان اوس په یو ترانزیتي مرکز قرار قرار بدلی. سباز موږ د ازبکانو سره بشره غواړم د یوادي کک وخت راکې سره سباز موږ د ګدرو درون دا او بایزت هم سایه جن د ازبک محترم تجاران سبا راځي موږ سره داد و هم مجلس چې تقریبا تیر درې میاشتې مخه د ماوین در رئیس جمهور راغلی او داغه په دغه باندې د ګډ سرمایه گذاري او موږ د دې د شورا وابطو په خاطر دی عزیز موږ سره مجلس دی. دغه اوس موږ یو ډیر غټه هیات په ترکمنستان کې وجود لري چې حالت تللی دی نور د ټول دنیا سره مناسبات سم دي. ولی زه فکر کوم چې مالیات باید د افغانستان پر اوسنیو شرایطو باندې د افغانستان ټول مالیات IRC افغانستان د دې کابونه دي تقریبا چې کافی پیس قانونونه باندې تطبیق سي او د کافی پیس د قانونو له رایه څخه مالیه وخت. جناب حفظي صاحب دلته ستا پخوا چې موږ چې کشرانو دا مالیه خلکو خپل فرض بلي، یعنی هیچ چا دا مالیه په خپل مال باندې نه ګډول، د کال پای چې بسو مبصری یو کتاب دا به راواخستی ټول به ګمر دا چا یو پرز بلی، یو چاته ډیر شرم آرش کرے کې دي چې مالیه ورنکې او په مالیه باندې د خلکو تجارت مال مې دي چې پوتک تراتو ته هغه څوک راتل چې هغه به ډیر مالیه ور کړو، ډیر مالیه به کته ځای جناب اپوزیسیو بزرګوار په دې باندې چې د دې د خپل واغ مش خپل چې دلیل دي چې کشرانو د مبصرینو به موږ زموږ قبلګا سب چې تعالی او بخښ د مشرانو په ټول د مبصرینو راوسته او دا به مالیاتو ته
ډیر مننه. سلامت اوسئ محمد صاحب کور ودن. ښاغلی وفا، د ډیرې مالیې تاوان څه دی؟ یو خدای دې چې خلکو ته فردن فشار په خلکو زیاتیږي، نور څه تاوان لري؟
سروان صاحب، په حقیقت کې ډیره مالیه په افغانستان کې نه اخیستل کیږي. مومن صاحب اشاره ورته وکړله که موږ حتی د ګاونډیو هیوادونو یا د دنیا سره وګورو، شاید کمترینه مالیه په افغانستان کې واخیستل شي.
او دا هم باید وفا صاحب په نظر کې ونیسو چې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو کمترین خدمات هم د افغانستان دولتونه
ورکوي. رازم سروان صاحب دې ټکی ته رازم، دا وابستگی لري د نظامونو په پایښت پورې، دا وابستگی لري د نظام په تقویې پورې، د قانون په حاکمیت پورې. کله چې موږ یو پایدار نظام ولرو او د قانون تطبیق 100% وسی، نو طبیعي خبره ده چې هلته خلکو ته هغه څه چې په نوره دنیا کې د خدمات لازمي دي، خدمات رسیږي. متاسفانه د هغه شینه چې د موږ څو هیوادوالو اوس شکایت وکړ او هغه په مستقیمه مالیه کې راځي، کاغد موږ هټیوال دي یا مثلا زموږ شرکتونه دي، زه فقط د مستقیم مالیه او څو ګټو ته اشاره کوم. مستقیمه مالیه کې خلک د خاریتوب جذبه پیدا کوي، خلک په حکومت کې ځان سهیم بولي. مستقیمو مالیاتو په نتیجه کې په ټولنه کې مساوات یا برابري رامنځته کیږي.
په دې برخه کې تاسو نظر مخکیم څرګند کو، تاسو مخکیم وویل چې د مالیې د ورکولو ګټې څه دي. ما سوال دا و د ډېرې مالیې تاوان څه دی؟ تاوان هم لري کنه؟ فکر کوي چې هر څومره مالیه که ډېره شي او مغمره خده دولت په پښو درېږي، کار ډېر کولی شي.
سروان صاحب، مالیه د یو قانون په اساس باندې اخیستل کیږي. ما مخکې یادوري وکړه، مالیه د شخصي علایقو په اساس باندې نه اخیستل کیږي. هغه څه چې اوس په افغانستان کې د مالیې په نوم باندې راټولیږي، هغه د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو یو مناسبه مالیه ده. سره له دې چې نیوکه دا ده چې موږ هغه څه خدمات نه ترلاسه کوو، د هغې دلایل ما وړاندې کړل چې هغه د نظام په بقا پورې، د نظام په پایښت پورې اړه لري. مالیه متاسفانه د خلکو ذهنیت داسې ده چې دا د موږ د تباهۍ سبب ګرځي. که لږ مالیه اخیستل کیږي، که ډیره مالیه اخیستل کیږي، د هغې وجوهات معلوم دي. او زه تاسو ته په ټوله کې ویلی سم، مخکې مې یادوري وکړه چې مالیه د دولت مالی اساس تشکیلوي او دولت د خلکو څخه مالیه راټولوي، نو دغه مالیه د خلکو د تباهۍ سبب نه ګرځي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې حاکم دی چې کوم زه ډیره مالیه ورکوم، که لږ مالیه ورکوم، دا په ما باندې ظلم ده. په حقیقت کې مالیه مسؤلیت ده، مالیه مکلفیت ده. هغه څه چې پخوا هم د موږ د سرمایدار دپاره، د موږ د متشبث دپاره په صورتونو کې راتلل، چې خوشبختانه مومن صاحب بزما غاوري، حافظي صاحب دلته شتون لري، د جلالت ما رئیس صاحب جمهور په مشري باندې اقتصادي علي شورا جوړه شوې وه، تر څو د موږ تجار په مستقیم ډول باندې حتی جلالت ما رئیس صاحب جمهور ته لاسرسی ولري. د مالی په وزارت کې موږ په منظم ډول باندې هر هفته د خلکو د پاره دروازې خپل خلاصې کړې وي، راتلل د وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحبانو په شمول به ټول کېناستل، د دوی شکایتونه اخیستل. یعنی په دې معنی باندې چې حکومت ځان مکلف ګڼه، سره له دې چې ستونزې وي په مامور کې به مشکل و، اما زه د فساد نشتون نن هم نه ردوم، پرون هم نه ردو. ولی د فساد یو اړخ خپل زموږ تجار دی، متاسفانه خپل د موږ مستهلک یا مثلا معادی و چې دوی به خپل زمينه دي چې تمسایده ولا. په داسې حال کې چې موږ چیرته په مالیه باندې اعتراض ولرو، د مالی د شکایت ریاست موجود وو که د شکایت په فیصله باندې هم چا رضایت نه درلود، هغوی دپاره بورد حال منازعات مالیاتی و که بورد حال منازعات مالیاتی باندې چا قناعت نه درلوده، نو بیا دا مالیاتی محکمې ته تله. یعنی په ټوله کې مادی ته مطلق صلاحیت ورکړل سوی و. دا چې دوی د قانون نه خبره دي، دا چې په سمه توګه باندې قانون دوی ته نه دی ابلاغ سوی، یاغه د دوی حقوق او مکلفیتونه دوی ته په صحیح ډول باندې نه دی ویلل سوی، نو متاسفانه دغه شکایتونه نن په همغه اساس باندې دي.
ډیره زیاته مننه د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصرت الله وفا، د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.